په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالو په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د پراخ فساد د شتون په اړه د روڼتیا د نړیوال سازمان د یوه تازه راپور جزئیات اوري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنیو سختریزو د حملو د ګواښ په وړاندې خبرداری ورکړی. دا هم اوري چې آیفون کمپنۍ د قاتیدونکو تلیفونونو جوړېدو ته مخه کړې ده. نو راپورونه هم ستاسو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. اسد الله لودین وړاندې کوي.
افغان چارواکو د ایران د ملي امنیت د منشي پرونی او خبرو ته خبرګون خوډلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی اساسي پر خپل دندې پاتې شو او د پاکستان ستري محکمې د وال ستریت جرنال د خبريال په وجنه د محکوم کس د براءت په وړاندې د استناف غوښتنه رد کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی درستیز د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي علي شمخاني هغو خبرو ته خبرګون خوډلې چې ویلي دي طالبان او دغه ډلې مشران له امریکا سره مبارزې ته ژمن دي. لوی درستیز یاسین زیانند شمخاني له ټویټ سره لیکلي د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي په توګه د افغانستان د جګړې په اړه ستاسو درک ناسم دی. خاغلی زیا خپل د ټویټ کې وړاندې لیکلي طالبان د امریکا نه بلکې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. ایران ته د طالبانو د یو پلاوی له سفر سره هم مهاله علي شمخاني ویلي طالبانو سره له ملاقات وروسته ورته څرګند شوې چې دغه ډله له امریکا سره مبارزې ته ژمنه ده. شمخاني ویلي د طالبانو هغه غړی هم له امریکا سره له مبارزې لاس نه اخلي چې دیارلس کلونه یې تر شکنجې لاندې ګوانتانامو زندان کې تیر کړي دي. د افغانستان د ولسمشر سلاکار شاه حسین مرتضوی هم ویلي تیر یو کال کې پر هیڅ امریکایي برید نه دی شوی او د افغانستان د خلکو د وژنې لپاره باید د طالبانو اراده ونستایل شي. د امریکا د بهرنی چارو نوی وزیر انتونی بلینکن ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به خپل دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن دا خبره پرون چهارشنبه د بهرنی چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه.
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یو شی ځان پوه کړو او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړی او همدا شان پر ځینو هغه چې زموږ له خوا شوی ځان خپ پوه کړو.
لیدې وړاندې بیا طالبانو ویلي په د تړون کې ټولو موادو ته ژمن دي او دوی له امریکا هم غوښتي چې د دوه تړون ته ژمن پاتې شي. د رونتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې د 1900 امتیازونو په درلودو په فساد د ککړو 1300 هیوادونو په 1500 پوړی کې دی. د دغه سازمان د 2020 کال راپور ښیي چې افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې تیر کال ته په کتو ښه ځای لري. 2019 کال کې افغانستان د 1300 هیوادونو په ډله کې د فساد له اړخه 1300 ځای درلود. په راپور کې راغلی افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د کورونا وبا پر مهال د روغتیایي خدمتونو د رسیدو په چارو کې فساد شوی. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په بامیانو کې د څه مودې وړاندې بمی چاودنو یو عامل نیولی. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د عارف حسین په نوم نیول شوی دا کس د طالبانو د ګلاب الدین د ډلې غړی دی. ملي امنیت ګلاب الدین د طالبانو د استخباراتو مسؤول بللی. خبر پاڼه کې راغلی نیول شوی کس څو مقناطیسي او بشکی ماینونه بامیان ولایت ته انتقال کړي او نورو ملګرو یې د ولی عصر مارکیټ او د سراکې ناو روغتون سره ځای پر ځای کړي. د تیرې لندۍ میاشتې په 15مه شویو د چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسانو وژل شول او شپېته نور ټپیان شول. هغه مهال طالبانو د بریدونو کې لاس لرل رات کړل او بلکې مډالې هم مسؤلیت ونه مانه. د افغانستان دفاع وزارت وای په بغلان کې د طالبانو له زندانه څخه باندې ډیر کسان آزاد کړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان وای دا زندان د شهاب الدین سیمه کې و چې 12 امنیتي ځواکونه او شل ملکیان پکې ساتل کېدل.
په خوشنۍ سره دغه زندانیان د طالبانو لخوا سخت شکنجه شوي دي. دغه زندانیان اوس په بغلان ولایت کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان ستر محکمه د وال سټریټ جرنال د خبريال په وجنه د محکوم کس د برائت په وړاندې د استیناف غوښتنه رد کړې. احمد عمر سعید شیخ چې بریتانیا کې زیږیدلی 2002 کال کې د وال سټریټ جرنال د خبريال دانیل پیرل په وجنه محکوم شو او د مرګ سزا ورته ورکول شو. اوس د پاکستان ستر محکمه هغه هم شیخ ته برائت ورکړي او د هغه د خوشی کېدو امر کړی دی. د سعید شیخ مدافع وکیل محمود شیخ په دې اړه وویل:
The Supreme Court of Pakistan has dismissed
د پاکستان سترې محکمې د استیناف ټولې هغه غوښتنې رد کړې چې د سند حکومت د دغه ایالت د عالی محکمې په وړاندې ثبت کړې وې. دوی غوښتنې د دانیل پر د کورنۍ لخوا هم ثبت شوې وې چې هغه دواړه هم رد شوې دي.
د وال سټریټ جرنال دغه خبريال 2002 کال جنوري میاشت کې کراچۍ کې د اسلام پاله ملیشو په اړه څېړنه کوله چې وتښتول شو او وروسته یې مړی وموندل شو. او د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیا صادره کړې. او د امریکا پر کانګرس د جنوري د شپږمې یرغل ته اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریځي خایي دغه یرغل زړور کړی وي. په دغه خبرداري کې چې د وزارت پرون چهارشنبه ورکړی ویل شوی دی چې یوې مشخصې دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو دا اندېښنه تر اوسه شته چې یو شمېر کسان چې د ولسمشرۍ د دورې پر انتقال ناراضه دي خایي تاوتریخوالی ترسره کړي.
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریدل. د روڼتیا نړیوال سازمان د تازه راپور پر اساس په افغانستان کې د 2019 میلادي کال پرتله په 2020 میلادي کال کې اداري فساد کم سوی دی. په دې اړه تازه جزئیات ورکوو. د خوړو په بدل کې کار هغه پروګرام چې د ملي پراختیا پروګرام له لارې د ننګرهار د زیتونو په فارمونو کې پیل سوی او 45 زره کسان پکې په کار بوخت شوي دي.
اوس مهال د زموږ لپاره د کار زمینه برابره شي او موږ د کور ځینې مشکلات هم وو او ان شاء الله اوس د کار کې مصروف یو. موږ وطن ته خدمت کوو.
په خوست کې به مو د شوزو لپاره د یوې راډیو د فعالیت پر پیل خبر کړو.
دا کلتورونه چې په ټولنه کې اجازه نه ورکول کېږي چې ښځې په خپرونو کې یا پردیوانو کې کار وکړي، خو دا ټول همه په هوای به موږ چې ښځې روشي دلته کور وکړي یا یوه ټولنه جوړه کړي.
د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنۍ سختري زو د حملو د غواښ په وړاندې خبرداري ورکړي. په دوهم نیمایي کې د یونیسف او ازادي رادیو په ګډ پروګرام کې د ماشومانو د وی ناروغي کلچرک په اړه اوري.
د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی جامې د زاوی نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای کېدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه.
کور کله موبایل پروګرام دی اوریدو ته را سره پاتې شئ. ورځو د خبرونی د سر موضوع ته د روڼتیا نړیوال سازمان د تازه راپور پر اساس په افغانستان کې د 2019 میلادي کال پرتله په 2020 میلادي کال کې اداري فساد کم سوی دی. د سازمان په خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان په 2020 میلادي کال کې د نړۍ د 130 هیوادونو له ډلې 115 هیواد دی چې لا هم پکې پراخ اداري فساد شته، خو په 2019 کال کې افغانستان په دې شمېر هیوادونو کې 103 هیواد و. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندر کوي.
د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 میلادي کال په اړه خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغه 130 هیوادونو په کتار کې 115 هیواد دی چې لا هم پکې پراخ اداري فساد شته. د دغه سازمان په ریپورت کې راغلي چې په 2020 میلادي کال کې چې په ټوله نړۍ کې کرونا وایرس خپور شوی، ډیر اداري فساد هم د همدغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره د روغتیايي خدمتونو په تدارکاتي برخو کې شوی. په افغانستان کې د روڼتیا سازمان د برنامو عمومي مسول سلیمان اسدالله د پنځشنبه په ورځ ازادې رادیو ته وویل که څه هم د تیرو دوو کلونو پرتله افغانستان کې د فساد کچه راکمه شوې، خو دولت باید په دې برخه کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي.
د 2019 کال په پرتله د فساد سره د مبارزې په مقابل کې 2020 کال یو څه بهتر دی او دا ښایي په راتلونکو کلونو کې نور هم ښه شي. د فساد سره مبارزه برخه کې دولت جدیت ته اړتیا لري او د یادې مبارزه او په یادې مبارزه کې د اداري تشکیل او ګمارنې څخه نیولې د فساد سره د مبارزه هر اداره باید خپل ګامونه له سلیقوي او سیاسي برخوردونو پاک کړي ترڅو افغانستان له دغه ناورینه راووزي.
رونتیا نړیوال سازمان خپل راپورټ د ولسی وګړو، سوداګرو او کارپوهانو د معلوماتو او مرکو پر بنسټ برابر کړی چې پر عامه خدماتو یې نیوکې کړي او د فساد ریپورټونه یې ورسره شریک کړي. دا د سازمان د ریپورت پر بنسټ 2019 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ د یو سلاتیا هیوادونو لړلې یو سلو دریاویایم هیوادو چې اداري فساد پکې وو. دا د ریپورت په اساس چې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د فساد کچه یو څه ټیټه شوې. هڅه مو وکړه چې د رونتیا نړیوال سازمان د دغه ریپورت په اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د ډیرو هڅو سربیره د جمهور ریاست د ویان دواړو مرستیالانو په دې اړه سمک پښتنې ځواب نه کړي. د رونتیا نړیوال سازمان د دې تازه ریپورت له مخې ډنمارک، نیوزیلند، فنلند، سنگاپور، سویډن، سویس، هالند، جرمني او لوکزامبورګ له فساد پاک هیوادونه خودل شوي دي، خو سومالیا، سوریا، یمن، وینزویلا، کانګو، لیبیا، شمالی کوریا، هایتی، ترکمنستان، استوایی گینا او برمودا په ترتیب هغه هیوادونه یاد شوي چې پراخ فساد پکښته. دغه شان سویلی سودان د فساد لرونکو هیوادونو لومړی ځای خپل کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو لوري د پراخ اداري فساد ریپورټونه ورکړل شوي دي او ځینې اقدامات هم شوي. څه موده وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست د بازرس ادارې په کرونا فنډ کې د پراخ فساد ریپورټونه ورکړل او له دې امله ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان یو شمېر روغتیایي چارواکي لوی څارنوالۍ ته هم ور وپېژندل. بلخوا د افغانستان د رونتیا د څار د بنسټ مشر سید اکرام افضلی وایي چې لا هم په افغانستان کې د پراخ فساد له امله ټولنه له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
د حکومت له کارونه څار او زمونږ څېړنې دا ښیي چې فساد اوس هم یوه لویه ستونزه ده چې حکومت یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی، لکه د خدماتو په برخه کې ستونزې، همدغه راز د قانون حاکمیت نه تامینېدل، چې د دې له وجې نه بیا په هیواد کې فقر او ناامني د پرمختګ په حال کې ده.
ښاغلی افضلی زیاته کړه افغان حکومت باید د عدلي او قضایي ارګانونو د خپلواکۍ کې په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي څو د فساد پر وړاندې مبارزه پیاوړې وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر محمد اشرف غني په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د برخې مشر محمد محمدی د اخراجېدو حکم ورکړی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال پر خپل فیسبوک لیکلی چې محمد محمدی چې د یونیسف د پولیو مسؤول وو په چارو کې د نه شفافیت او د افغانستان ولسمشر ته د بې اعتنایۍ په دلیل د ولسمشر د حکم پر اساس په څلیر ساعتونو کې له افغانستان څخه اخراج شو.
دوستانو د رونتیا د سازمان د راپور په اړه مو واوریدل. په همدې حال کې د افغانستان چارواکو تل پر دې ټینګار کړی چې د فساد د له منځه تلو په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واوریدل، په یو تازه اقدام کې افغان ولسمشر په افغانستان کې د یونیسف ادارې یو چارواکی وروسته له هغه له هېواده وایسته چې د کرونا پر ضد مبارزې لپاره د ځانګړې شویو پیسو په مصرف کې ولسمشر ته شفاف حساب نه دی ورکړی. په همدې تړاو د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر وحید مجرو د ازادي رادیو په یوه ونیز خبرونه کې د داود جنبش پوښتنې ځواب کړي. فګړه به وره
د دې موضوع په اړه هغه چې رسنیو کې نشر شو، روغتیا وزارت رهبری او د افغانستان درون ولسمشر هغه منابع په مقایسه چې یونیسف او WHO افغانستان کې د پولیو د لپاره لاس راوړي او مصرفي او موجوده نتایج چې تقریبا 15 نوی د پولیو واقعیت افغانستان کې پیدا شوی په اړه اندېښنه لري او رضایت نه لري. د دې پر اساس د دغه موضوع پر مبنا څو متواتر سمانګي جلسات هر کې ونیول شو، څو موږ شو کولای چې د دې ترڅنګ چې پروګرام کې موثریت ایجادو د منابعو په مصرف کې غاړین شفافیت او حساب ورکول باندې هم تمرکز وسی. زموږ نړیوال همکاران دوامدار گزارشو کې غشتا سم اشاره وکړه، افغان دولت اجراءات فساد مبارزه په برخه کې ارزیابي کوي او اکثر موارد کې ملامتې ګوتم وردیګي دولت خواته او ګای سر شپته سی ګای سلاویاسي خود دې ته کمتر توجه شوې ده چې دا منابع 2% دولت ته طریقه راځي او 2% د بنګلي ماساتو له طریقه. یو بلګې یونیسف ده هغه چې ما ورته اشاره وکړ رئیس جمهور دوی نه د دوی د مصارف او موږ د وزارت په سطحه او هم چنان رئیس جمهور دوی نه د دوی د منابع چې لاس سره وړي د هغې د برنامه‌ریزۍ په اړه او د دوی د مصارف او د شفافیت په اړه سوالونه درلود چې ګزارشات یې وغوښت. اول خو دوی د منظم توګه باید وزارت سره شریک کړي چې مخکې تر دې نه نه و شریک کړی، اوس موږ دا موضوع جدي نیولی دی. خو دوی اړین جواب هم نه درلود، هغسې چې ګزارش وکړي نشر شوی دی. بیا هغه اصول او اخلاق رعایت هم یو بل معیار دی چې ټول ته اړین دی. د هغې پر اساس
غواړم همدارته مشخص کړي څه وشول، ځکه چې شړل د هیواد نه یو وروستۍ پریکړه ده، ډیره سخته پریکړه ده، حتما یو څه پیښ شوي چې داسې وشو. یوازې معلومات ورنه کړل که لفظي کوم شی هم وشو؟
رئیس جمهور د هیواد پر منافعو باندې ډیر جدي عزم لري، دې باندې شک نشته. او هغه جلسې کې هم دا موضوع ډیر واضح بیان کړ چې دا وطن د افغانانو دی، منابع چې دلته راځي د افغان ماشوم په نوم راځي، او د دې سره سره چې د بهرنیو همکارانو ټول هڅو د تقدیر او قدر په سترګو ګورو، خو دا تمه او دا موږ لرو او دا مسؤلیت د دوی دی چې دا هیواد د مالکیت موضوع ته دوی احترام ولري چې د افغانانو سره ده، او ځان په دې مکلف وبولي چې دوی باید افغان دولت او مربوطه اداراتو ته حسابونه ورکړي او گزارش ورکړي. دغه موضوع باندې او هغه فکر چې د یونیسف سره وو، رئیس دې ته اړ کړ چې دا تصمیم ونیسي. څو دا یو شروع سي د اصلاحاتو لپاره او د افغانستان د دولت د رهبري جدیت وشي چې منابع او شفاف مصرف په برخه کې هیڅ ډول انعطاف نشته، او باید چې څه افغان اداره ده او څه بهرني مؤسسات دي دې ته ځان مکلف او مبرم وګڼي چې
مجرو صاحب اجازه ده زه دغه پوښتنه په یو بل ډول کوم. ولسمشر له ښاغلي محمدي نه د یونیسف له دغه استازي نه معلومات وغوښتل، هغه ورنه کړل. که د ولسمشر د خبرې په وړاندې داسې یو څه وویل چې د منلو نه و،
اول خو معلومات د ټولو ګډونوالو نه وغوښت او دوی شی نه درلود چې وړاندې کړي، او دوی ویل چې موږ ګاه ناګاه وزارت سره شریکو چې دا رئیس جمهور ته د منلو وړ نه و، او بل غیر موجه دلایل چې دوی وړاندې کول او غوښتل چې دا موضوع تیر شي او واضح جواب نه درلود. دا سبب سو مخصوصا د سړی چې اخراج شوی دی، دا سبب سو چې رئیس جمهور دا تصمیم ونیسي، او هغه د مجلس غاړین ډیپلوماتیک اخلاق او رعایت نه کولو هم سبب سو چې رئیس جمهور مشخصا دا سړی په اړه دا تصمیم ونیسي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروح
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
زموږ خلاص د رادیو اوري. د ننګرهار وادي کانال شرکت د ملي پراختیا د پروګرام لاري د زیتونو په فارمونو کې 450,000 به روزګار خلکو ته د کار زمينه برابر کړې ده. دا یو شپږ میاشتنی پروګرام دی چې خلک کولی سي د زیتونو په فارمونو کې د کار په بدل کې غنم ترلاسه کړي. نور حال په دې راپور کې
د خوړو په بدل کې کار هغه پروګرام چې د ملي پراختیا پروګرام د لارې د ننګرهار د زیتونو په فارمونو کې پیل شوی او 450,000 کسان یې په کار بوخت کړي دي. د ننګرهار کانال شرکت وایي ملي پراختیا پروګرام ورته د افغان ولسمشر په هدایت 450,000 ټنه غنم ورکړي چې دوی د کار په بدل کې د زیتونو په فارمونو کې په بوختو کسانو ویشي. د دغه شرکت مسولین زیاتوی هر ورځ یو کاریګر ته چې په دغه باغونو کې په بیلابیلو چارو بوخت دی یو من غنم ورکوي، او دا چاره له بیکاری سره د مبارزې لپاره یو اغیزناک لار ده. د ننګرهار د کانال شرکت د مطبوعاتو مسول سید همایون غریب مل وایي په دې کار سره به د زیتونو باغونه سالمه روزنه عمومي، او په راتلونکي کې به د زیتونو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د ننګرهار وادي کرنی شرکت پر شاوخوا ټول 1,000 هکتار ځمکه باندې چې زیتون کرل شوی دی، په دې کې به دغه اګرو تخنیکی مهمه فعالیت چې هغه د شاخبورې نه عبارت دی او د تورته رنګامیزي ده چونکاري ده او نور پروسی دی دا به پیتر سره شي چې دغه چاره کانال شرکت ته د زیره ورکوي چې راتلونکي کلونو کې به د زیتونو حاصلات سو چند لوړوي.
د ننګرهار د کانال شرکت مسولین وایي کارونه په چټکۍ روان دي او غنو ځای بې روزګار ځوانانو پکې د ګډون علاقه خودلې ده. د خوړو په بدل کې د کار دغه پروګرام په داسې وخت کې پلی کیږي چې لا هم ځای خلک له بیکاری زوريږي او کچي له وی ورځې بلې تزياتيږي. ذاکر الله چې د ننګرهار په دریم فارم کې د زیتونو په باغونو کې په کار بوخده وایي چې د په ګډون یې د سیمې سلګونه ځوانان چې له بیکاری سره لاس او ګریوانو کار کوي. د زیتوی دی وی ورځی کار په بدل کې یو من غنم ورکول کیږي خو خوشاله پدې ده چې ل یوی خو غنم تر لاسه کوي او ل بلې خو د خپل هواد د سمسورتیا په کار کې ونډه اخلي.
فارمیسا کې یعنی بدرین پارم کې زما په شمول باندې و تاسو ځوانان چې په خو به روزګار او کارونه نه ول وس راغلی دلته او په فارمیسا کې پر مختلفو کارونو باندې بوختی چې نو دا ډیره خبره ده. ډیر مننه کوم چې پاینده کې هم بیا راشي او بیا دلته د دغه ولس د خلکو د پاره د کار زمينه برابره کی.
د بټیکوټ ولسوالۍ وسیدونکو ته قلا چې د زیتونو په باغونو کې د ویالو په پاکولو بوخده وای چې په کار کول وي د بیکاری د محل ستونزې اوس تر ډیره ختمې شوي او په دې کار سره اوس کول شي چې د خپل کور غذا تر لاسه کړي.
اوس مونږ دریم فارم کې کار کوو په مختلفو کارونو باندې لکه ویلې پاکو او اوس مهال د زمونږ لپاره د کار زمينه برابر شي او مونږ د کور ځینې مشکلات هم وو او ان شاء الله اوس دا کار کې مصروف یو. هم کو وطن ته خدمت کوو بل خوا کې مونږ ته د کار کولو زمينه برابر کړل چې اوس پکې خپل د کور کلی غذا مصروف یو. پکې
په یاد پروګرام کې په کار بوخ کسان وایي که څه هم د ورځې یو من غنمې د کور ټول ستونزې نشي حل کولی خو په خبره یې چې په کور دننه کار کوي او که دوام وکړي نو تر ډیره به یې ستونزې هوارې او ځوانان به یې مصروف ساتلي وي. د یادونې وړ ده چې په ځانګړي ډول له تېرې اووه کال راهیسې له کله چې کورونا ناروغي په ننګرهار کې راګډه او له امله یې په میاشتو کاروبار ودرید د بېوزلۍ کچه لوړه او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شول.
سمه ژغ لازادي رادیو اوري دوستانو مخکې تر دې چې نړیواله مسله راوخلو بیا هم په افغانستان کې تم کېجو په خوست کې د ناز په نوم یو رادیو خپل ډیر خبرونې د نجونو او میرمنو لپاره ځانګړي کړی دي. د دې رادیو مسولین وایي هڅه کوي چې له دې لارې د نجونو او میرمنو د ستونزو او د پرمختګ ژغ راپورته کړي. د ښځو لپاره داسې مهال د رادیو جوړیږي چې په دې ولایت کې لا هم په رسنیو کې د نجونو او ښځو د کار په وړاندې ستونزې سته. نور حال په دې راپور کې وایي
د افغانستان په سویل ختیځ درې ولایتونو پکتیا پکتیکا او خوست کې چې ناامنۍ او حاکم دودونو پکې لنجونو او میرمنو ډیر حقونه اخیستي لا هم په دې ولایتونو کې نجونه او میرمنې په رسنیو کې کار کولو ته زړه نشي کولای. خو نږدې یو نیم کال وړاندې په خوست ولایت کې د نجونو او میرمنو لپاره د ناز په نوم ځنګړې راډیو جوړه شوه. د دې راډیو نږدې ټولې خپرونې د میرمنو او نجونو پر ژوند راڅرخي. د دې راډیو د خپرونو مدیره ندیا باوري وایي که څه هم له دوی سره یو شمېر نجونې کار کوي خو لا هم ډېرې کورنۍ نجونو او میرمنو ته په راډیوګانو او رسنیو کې د کار اجازه نه ورکوي.
څه رسم و رواجونه دي ناوړه دلته کلتوري ستونزې دي او په څنګ کې امنیتي او همدارنګه ستونزې هم شته چې خویندې په ښه توګه نه شي کړی چې په میډیاو کې کار وکړي او که چیرې کې کوي هم په مستار نومو یې کوي.
د اغلی باوري په خبره وروستیو ناامنیو د دوی پر کار هم ناوړه اغېزه کړې چې له امله یې د ښځینه کارکوونکو شمېر هم کم شوی او پاتې کارکوونکي هم له کوره په ډېرو ستونزو سبت خپرونې چمتو کوي.
د سره بم د خزو علمی او ادبی پوخه
پلوشه له دولسم ټولګي فارغه شوه. په رسنیو کې د کار ډیر علي ولاد خوای نه امنی او نه وړ د دونې د هلو پر وړاندې لا هم ستونزې جوړوي. د وای د انجونو او میرمنو د ستونزو په اړه د غخ پورته کولو تر ټولو ښه وسیله رسنۍ دي او دی غواړي خپل د غهلې ته ورسیږي.
دا کوزتورونه چې پټولنه کې اجازه نه ورکول کېږي چې حزه په خپرونو کې یا پر دیوانو کې کار وکړي. خدا ټول اما په هوای بمون کو چې حزه رشي دوته کوروا کې یا بزه تلوړ شي یا یو ټولنه جوړه کې یا په تلویزیون کې کوروا کې یا په بل رسنه کې کوروا کې.
په سویل ختیځون کې د رسنیو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات بیا پر دغه سنځو سربیره په سیمه ایزو رسنیو کې د مناسب معاش او کاري چاپیریال نشټوالی نور هغه لاملونه بولي چې په رسنیو کې ښځې د ډیر وخت لپاره کار نشي کولی.
نور ستونزې هم شته په هغه ډول چې باید دوی ته کاري زمینه برابر شي، په رسنیو کې، په مطبوعاتو کې، د تګ راتګ په برخه کې سهولتونه ورته برابر شي، مهیا شي. متاسفانه په دې برخه کې هم ستونزې او مشکلات دي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي که څه هم نجونو ته د زده کړو او د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه ترتیب کړي، خو په وینا یې لا هم په خپل هغه هدف کې نه دی بریالی شوی چې نجونې په رسنیو کې کار وکړي. د طالبانو د دورې له سقوط وروسته په افغانستان کې د نوي نظام په راتلو سره له ډېرو ستونزو سره سره د بیان ازادي په بېساري توګه پرمختګ کړی. یوازې په خوست ولایت کې څلور تصویري، څوارلس غږیزې او د ګوتو په شمار چاپي رسنۍ فعالیت لري، خو د کلتوري ستونزو، ناامنۍ، مناسب معاش او چاپیریال د نشتوالي له امله په هیڅ یوه رسنۍ کې هم نجونو او میرمنو د ډېر وخت لپاره کار نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمیوه نړیواله موضوع. د امریکا د کورنی امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنیو سختري زو د حملو د غواش پوړندې خبرداري ورکړي. د وزارت کانګرس پر ودانې د پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ د پلویانو بریټ ته اشاره ویلي چې د امریکا په هر برخه کې د افراطیانو لوري پر دولتي چارواکو د بریټ خطر استه. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا د کورنی امنیت وزیر د کورنیو حکومت ضد افراطیانو له لوري بالقوه ګواښ ته په اشاره په ټول هیواد کې د تروریزم په وړاندې خبرداری ورکړ. دغه وزارت پرون چهارشنبه ویلي چې د کومې ځانګړې دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو په دې اندېښمن دی چې هغه کسان به ممکن تاوتریخوالي ته مخه کړي چې د ولسمشرۍ د واک پر انتقال خوابدي دي. د متحدو ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي حاضر دمه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په لوړه کچه د ګواښ چاپیریال رامنځته شوی چې شایي په راتلونکو اونیو کې هم دوام وکړي. دا خبرداری د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د بدلولو په خاطر د پخواني ولسمشر ډانلډ ترامپ د غوسه پلویانو له لوري د کانګرس پر ودانۍ له یرغل وروسته په ترینګلي وخت کې ورکول کیږي. داسې اندېښنې هم شته چې افراطیان شایي پر منتخبو چارواکو او حکومتي مامورینو حملې وکړي. په استازو جرګه کې د دیموکرات ګوند میسی سی پی استازي او د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیټې رئیس بینی تامسون وویل د کانګرس پر ودانۍ کورنی تروریستي بریټ د خبرداري لا څرګند کړ چې دا ډول خطر به په کلونو زموږ مخ ته دی. د استازو جرګې په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ تورن کړی چې خپل پلویانې پر کانګرس پلوسی ته هڅولی وو.
او ال سامسونګ دوه کاله وروسته آیفون هم قاتیدونکو ټلیفونونو ته مخه کړی ده. د دغو ټلیفونونو ځانګړتیا دا ده چې په یو وخت کې هم موبایل دی او هم ټابلیټ. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
آیفون هم د قاتیدونکو ټلیفون جوړولو ته ملاتړلې او لومړنی ورشن یا نسخه یې ازمویلې ده. وروسته لدی چې سامسونګ دا ډول موبایل جوړ کړ، د ډیرو په نظر د کمپنۍ لوی خطر په غاړه واخیست، خو اوس داسې ښکاري چې سامسونګ په ځای کار کړی و. که څه هم د سامسونګ قاتیدونکو ټلیفون تخنیکي ستونزې لرلې او تر ټاکلي وخت په ځنډ بازار ته راووت، خو اوس له دوو کلونو وروسته خلک د سامسونګ له قاتیدونکو ټلیفونونو سره خوشاله دي. قاتیدونکو موبایلونه په حقیقت کې هایبرید محصولات دي، هغه محصولات چې هم د موبایل کار ترې اخیستل کیږي او هم د ټابلیټ. د بلومبرګ د راپور له مخې په دې ډول ټلیفونونو کې تر ټولو د کوچني هغه اندازه 6.1 انچ ده، او اپل په دې موبایل کې له یو شمېر سینسورونو کار اخیستی چې د نورو کارونو ترڅنګ د ګوتې نښه هم پیژني. تر دې دمه په نړۍ کې سامسونګ په قاتیدونکو موبایلونو کې مخکښ دی. د کمپنۍ د ګلکسي فولډ په جوړولو د ملفونونو یا موبایل ټلیفونونو په بازار کې نوی باب پرانست.
مننه چې ازادي راډیو واورید.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لود ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د غسی د افغانستان په ټولو شهرونو کې د اف ام پر 13.15 صفه صف اوازې اوریدلای شي. په کابل کې د مازدیګر 3:30 بجې سو یو ځل بیا د اسد الله لودین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان لوی درسیز د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي علي شمخاني هغو خبرو ته خبرګون خودلې چې ویلي دي طالبان او دغه ډلې مشران له امریکا سره مبارزه تجمندي. لوی درسیز یاسین زیانند شمخاني له ټویټ سره لیکلي د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي په توګه د افغانستان د جګړې په اړه ستاسو درک ناسم دی. د امریکا د بهرنی چارو نوی وزیر انټونی بلینکن ویلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د خپل دند ته دوام ورکړي او له طالبانو سره شوی تړون بل سره وارزوي. د رونتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې د 1900 امتیازونو په درلودو په فساد د ککړو یا سرعتیا هیوادونو په 115مه پوړۍ کې د دغه سازمان د 2020 کال راپور ښیي چې افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې تیر کال ته په کتو ښه ځای لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په بامیانو کې د څه مودې وړاندې بمی چاودنو یو عامل نیولی. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د عارف حسین په نوم نیول شوی دا کس د طالبانو د ګلاب الدین د ډلې غړی دی. د پاکستان ستر محکمې د وال سټریټ جورنال د خبريال په وژنه د محکوم کس د براءت په وړاندې د استناف غوښتنه رد کړې ده. احمد عمر سعید شیخ چې بریتانیا کې زیږیدلی 2002 کال کې د وال سټریټ جورنال د خبريال دانیل پیرل په وژنه محکوم شو او د مرګ سزا ورته ورکړل شو. اوس د پاکستان ستر محکمې هم شیخ ته براءت ورکړی او د هغه د خوشی کېدو امر یې ورکړی دی. او د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیا صادره کړې او د امریکا پر کانګرس د جنوري د پګمی يرغل ته په اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریزي خای دغه يرغل زړور کړی وي.
او سم د سپورت لډګر اورو.
د زیمبابوي د سپورت فدراسیون د دغه هواد کرکټ لوبډلې ته اجازه ورکړه چې له افغانستان سره د لوبو لپاره اماراتو، پاکستان او یا هم هند ته ولاړه شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي له زیمبابوي سره د لوبو لړۍ به په راتلونکي فبروري میاشت کې د افغانستان په کوربتو پیل شي. په دغو سیالیو کې درې د شل اوورونو، درې ورځنۍ او دوه ټیس یا 15 ورځنۍ لوبې شاملې دي. د اجازه داسې مهر ورکول کېږي چې لا هم په زیمبابوي کې د کورونا له امله ټول ښارونه تړل شوي دي. افغانستان له دې وړاندې له ایرلند کرکټ لوبډلې درې ورځنۍ لوبې وګټلې او د سوپر سکس سیالیو په جدول کې یې 3 نمبر ترلاسه کړې. له زیمبابوي سره سیالۍ هم د دې سوپر سکس سیالیو برخه ده چې ګټل یې د افغانستان لپاره خورا مهم دي. د سوپر سکس سیالیو په لړ کې افغانستان کې د نړۍ له بېلابېلو مخکښو لوبډلو سره 24 لوبې لري چې 2023 میلادي کال نړیوال جام ته د تګ لپاره یې لږ تر لږه 14 ګټل ورته اړین دي. د جیجستوی د لوبسارانو سیمینار په کابل کې د ملي اولمپیک کمیټې د رهبرۍ په موجودیت کې پیل شو. د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې دغه سیمینار د لوبسارانو د لا پوهاوي په موخه د 22 داوطلبانو په ګډون 2 ورځې ادامه لري. د 2022 میلادي کال په نیمایي کې په روسیه کې د سوکوهلو نړیوال جام سیالۍ ترسره کیږي. د نړیوالو ورزشي بپاڼو د راپور له مخې د سوکوهنې نړیوال جام سیالۍ د کورونا وایرس د خپراوي له امله ځنډېدلې وې. د سوکوهنې لومړنۍ سیالۍ په 1999 میلادي کال کې ترسره شوې او هر کال دغه سیالۍ په منظم ډول ترسره کیږي.
دوستانو د ژمنې سره سم د دې خبرونې په وروستي او شیبو کې 2 پروګرامونه درته لرو. یو د ازادي رادیو یونیسف ګډ پروګرام دی او ورپسې کور کلی هم لرو. خو تر هغه دمخه د روزګان ولایت خبر راپور لرو. هغه دا چې په دې ولایت کې یو شمیر مېرمنې چې د رواني جګړې په ترڅ کې د کورنۍ غړي وژل شوي دي پر شکل خو او ژغ کوي چې تر هر څه دمخه اور بند وکړي. نور حال په دې راپور کې
کور کې کونډیانې دي چې ماندې د یو ګولۍ پرماناستې د تودې بخاري پرمان چې
دا و ډیر شکل نه ملالې ده. د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې اوسي. د رواني جګړې پر مهال میړه او درې زامن وژل شوی دي. ملالی ازادي راډیو ته ویل اوس مهال د ولس کوچنیانو سرپرستی ور په غاړې ده او د ساتنې لپاره اړه سوي دي چې په شار کې خیرات ټول کړي. د ازادي راډیو تویل د رواني جګړې زیان په اورزګان ولایت کې تر ټولو زیات شوزو تر رسیدلې دي، ځکه د دې په خبره کله چې یوه ښځه کونډه سي نه یوازې د نارینه خپلوانو لخوا له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي، بلکې په ورته وخت کې له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ کیږي. په دغه ولایت کې ډیری کونډې ښځې وایي دوی لوستې نه دي او نه یې هم حرفوي زده کړې کړي چې کارونه وموندلی سي او اوس اړ دي چې خیرات ټول کړي. دوی غواړي په هیواد کې ژر تر ژره وربند وسي چې نورو ښځې دوی ته له ورته برخلیک سره مخامخ نه سي. ملالی ازادي راډیو ته داسې وویل:
کور کې مې کونډیانې دي چې مان دي، د یوې ګولۍ پارمان استي، د تودې بخاري پارمان استي، د یوې ګولې ډوډۍ پارمان استي، یوه ګوله ډوډۍ مې نه ده پخ کړې. په داوه سربېره موږ سوله غواړو چې سوله وسي او جنګ نور بالا نه کوي، قرار وسي جو نور جنګ دې بالا نه کوي.
اورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډېرې ښځې له ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ دي او زده کړې او کار ته لاسرسی نه لري. د اورزګان ولایت د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې شاوخوا 90% مېرمنې نالوستې دي چې ډېرې کونډې ښځې له اقتصادي بحران سره لاس او ګرېوان دي او د ځان او خپلو کوچنیانو د ساتنې لپاره یوازنۍ لاره ورته خیرات ټولول
دي. مو ورکړې دي، ماشومان مو خوار وزار دي، لڅ پښې وسر تور سرونه راته ګرځي.
د ګرش کله نه روبینا د ترینکوټ یو بل اوسیدونکي ده. په روانه جګړه کې د کورنۍ درې غړي وژل شوي دي. د ازادي راډیو ته ویل چې روانې جګړې نه یوازې دا بیا برخلیک پرې شي، بلکې د کوچنیانو ژوند هم خراب شوی دي. روبینا د غراز په قطر کې د افغان دولت له مذاکراتي ټیم غواړي چې طالبانو ته د اورزګانی شوزو درد بیان کړي او هغوی د کانی کړي چې د شوزو حقوقو ته ژمن سي. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
کښنی ماشومان مو بیا سبقو بیا مدرسو بیا مکتبو پاتې دي. زموږ اول خواهش دا دی چې سوله وسي، دا ورور وژنه بس سي. شهیدان مو ورکړي دي، ماشومان مو څو در څو به زموږ افغانان دی په وینو کې لمبیږي. په قطر کې د ښځو حقوق دي نه پکښې ورکوي، موږ ته سوله دي راسي. هم دې طالبان داسې نه کوي. طالب څوک دی؟ عسکر څوک دی؟ د یوه مور پلار اولاده دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره هڅې دوام لري، د دې هیواد خلک د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته سترګې په لاره دي. په همدې لړۍ کې افغان میرمنې هم له طالبانو سره د سولې د احتمالي توافق په صورت کې اندېښمنې هم دي او ویره لري چې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې د سولې د تړون قرباني نه سي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ مخکې د همدې موضوع په اړه په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اسلامي اصولو په رڼا کې د ښځو حقوقو ته درناوی لري، چې په هغه کې د ښځو د تعلیم او کار حق خوندي دي او تفصیل به یې د دیني علماو د سپارښتنې پر اساس د سولې په مذاکراتو کې وړاندې سي. له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان